برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. رضوان سلام.
درسته تمنا امید مرزبان قدرمنو دوستانو څلور بجې شوې دي په دې اوسطه خبرونه کې پاکستان ته سبا د ولسمشر کرزي د سفر دغه راز د پاکستان لوري د سفر پړه د هیلو په باب ریپورتونه او مطالب اوریدل شي د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر او د برتانیا صدر اعظم وای دوی هغه ادعا او چې وای د سوری حکومت پر ملکیانو کې میوي وسلې کارولي سخت اندېښمن کړي او په یو احتمالي اقدام هم غور کوي د هند پولیس وای د هغه بدماش ډلې ټول پنځه مشکوک کسان نیولې چې پر یوې خزینه خبریالې په ممبئی کې جنسي تیری کړی خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د سات مهم خبرونه اورو
د ایتالیا صدر اعظم نن له افغان ولسمشر حمید کرزی سره وکتل د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره خبرې دوام لري تر څو د افغان کډوالو ویزې تمدید کړي او د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال نن اسلام آباد ته سفر وکړ د خبرونو تفصیل د ایتالیا صدر اعظم وایي چې هیواد به له 2014 کال نه وروسته هم له افغانستان سره د ناتو په چوکاټ کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي د ایتالیا لومړی وزیر انریکو لیټا قبل ته د خپل سفر پر مهال نن له ولسمشر حمید کرزی سره په ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې غواړي له 2014 کال نه وروسته په بل بڼه په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي
I myself reassured
ما ولسمشر کرزی ته داډ ورکړ چې افغانستان به یوازې پرې نه خودل شي ایتالیا به افغان حکومت سره د لومړی توبونو په پوره کولو کې ژمنه پاتې شي او په اوږد مهال کې به له نړیوالو همکارانو سره په ګډه له 2014 میلادي کال وروسته په خپلې ژمنې ولاړو سو
ایتالیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 2015 سرتیری لري چې تر ډیره په هرات ولایت کې میشتي پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر په درشل کې نن د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال اسلام آباد ته سفر وکړ د مالی وزارت سلاکار نجیب منلی ازادي رادیو ته وویل چې خغلی زاخیلوال به د افغان ولسمشر سفر مخکې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سوداګرو پر ستونزو او د ترانسیت په برخه کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړي ټاکل شوی جمهور رئیس حمید کرزی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د رښتینی همکارۍ جلبول او د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا بلل کیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره خبرې دوام لري تر څو په ایران کې د افغان کډوالو ویزې تمدید کړي د دې وزارت ویان جنن موسازی نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې هیله لري په نږدې ورځو کې په دې اړه وروستۍ پریکړه ته ورسیږي
صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره
دا خبری و مذاکرات دوام لري هیله منیو چې په نږدې راتلونکي کې د ایران له حکومت سره موافقه ته ورسېږو او زموږ د دغه هیوادوالو ویزې په ایران کې تمدید سي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري د وتلو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړي اټکل کیږي چې اوسمهال په ایران کې 3 میلیونه افغانان اوسېږي چې اتلکه یې هلته د اوسېدو اسناد نه لري دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري ناوړی
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وای دوی هغه ادعا چې وای د سوری حکومت پر ملکیانو کې میوي وسلې کارولې سخت اندېښمن کړي او په یوه احتمالي اقدام غور کوي اوباما د شنبه په ورځ خپل جکپورو سلاکارانو سره وکتل او همې په ټلیفون له کامرون سره خبرې وکړې په هغه خبر پانه کې چې د برېټانیا حکومت خبره کړې ویل شوې چې اوباما او کامرون دواړه د مسلې چې مخ په زیاتېدونکو نه خېخې د سوری د رژیم زواکونو لته چې شنبه د ورځې د پام وړ کې میوي وسلو حمله کړي ډیر اندېښمن کړي دي د امریکا متحده ایالاتونو ویل دا په چې دا ډول حمله دوام لري د بیسر هدا ډاکټرانو روغتیاي ډلې ویلي د مشق ته نږدې روغتونونو ته له دغه حمله سره په تړاو په زهرجن غازو د مسموم کېدو له امله د 355 مړو او 3600 ټپيانو راپور نه ورکړل شوی دی د بیسر هدا ډاکټرانو د ټولنې مشر میګوتیر زیان په سوریه کې د اگست 28 د زهرجن غازو د تثبیتو په اړه وویل
What we can tell that important number of patients
دی وای موږ دا ویلی شو یو زیات شمېر ناروغان زښت زیات ناروغان چې زهرجن ګازو یې عصبي سیستم مسموم کړی و په درې ساعتونو کې روغتونونو ته راغلل چې دا عادي خبره نه ده. موږ تقریبا ډاډه یو حتی په سل په سلو کې مطمئن و چې د عصبي سیستم د مسموم کېدو ګاز کارول شوی دی. دا چې دا څه ډول ګاز دی، چا استعمال کړی، وسلوالو مخالفانو که حکومتي ځواکونو تر اوسه پورې نه شو تاییدولی، موږ نه پوهیږو.
Rebels or government troops, we cannot confirm. We don't know.
د سوریه حکومت دا رد کړی چې ګواکې د ګازو حمله یې ترسره کړې، بلکې مخالف وسلوال ځواکونه د دې کار مسؤول بللی. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل له مالیزیا څخه د کتنې په مهال وویل که د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړي د دې هیواد پوځ چمتو دی چې پر سوریه پوځي حمله وکړي. نن د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د قاهرې په یوې محکمه کې راڅرګند شو چې په 2011 میلادي کال کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې د وژنو په اړه ځواب ووایي چې له قدرته د ده د لرې کېدو لپاره پیل شوې وې. 50 کلن مبارک له پوځي روغتون څخه د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په یوه الوتکه کې محکمې ته ولېږدول شو. مبارک درې ورځې وروسته له هغې محاکمه کېږي چې له زندانه آزاد او په یوه پوځي روغتون کې نظربند ساتل کېږي. په عین حال کې د اخوان المسلمین د روحاني مشر محمد بدی او د هغه دوه مرستیالانو خیرت الشتر او رشاد بیومی محاکمه چې ټاکل شوې و نن وشي د اکتوبر تر میاشتې پورې ځنډېدلې ده. دغه محاکمه وروسته له هغې وځنډېده چې د راپورونو له مخې درې واړه مشران د امنیتي دلایلو له امله محاکمې ته حاضر نه شول. نوموړي تورن دي چې له قدرت د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو د مخې د اسلام پالو ضد مظاهرو په ترڅ کې خونړی خشونت لمسولی دی. مرسي د جولای په لومړیو کې د پوځ لخوا له قدرته لرې کړی شو. د پوځ ملاتړي د دې هیواد حکومت اخوان المسلمین له هغو مظاهرو سره په تړاو تشدد او تروریزم کې په لاس لرلو تورن کړي چې د مرسي د بیا واکمن کېدو لپاره پیل شوی وي. چارواکي وایي د عراق په شمال کې نن په جلا پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ پیښې د موصول په لمنه کې په یوې جعلي پوسته کې شوې چې وسلوالو په ډزو 15 عسکر ووژل. وسلوالو دغه راز په موصول کې د شباک په اقلیت قوم پورې مربوط یو پلورونکی هم وژلی دی. په شمالي ښار بلد کې په یوې بمي چاودنه کې چې یو سیمه ییز قاضي یې په نښه کړی و، دغه کس ټپي خو درې لارویان اچ نرسان ووژل. چارواکي وایي د مړو شمېر ښایي 12 تنو ته ورسېږي. په عراق کې روان کال شخړې زیاتې شوې چې تر اوسه پکې له 3,000 زیات کسان وژل شوي. کتونکي وایي دغه شخړې ځکه زیاتې شوي چې سونی عربان د شیګانو په مشرۍ د حکومت بد سلوک په غوسه کړی دی. د هند پولیس وایي د هغې بدماش ډلې ټول 15 مشکوک کسان نیولي چې پر یوې ښځینه خبریالې په ممبئی کې جنسي تیری کړی و. چارواکو نن په نوې ډیلي کې 15 مشکوک وروسته له هغې ونیو چې 4 نور یې مخکې په ممبئی کې نیولي و. 15 واړه تورن دي چې 22 کلنه قرباني یې مخکې له دې چې د یوې ودانۍ په خرابه کې پرې 2 واره جنسي تیری وکړي نارینه ملګری یې تړلی او وهلی و. دغه ښځه د ټپونو له امله په روغتون کې بستر شوی خو روغتیایي حالت یې ثابت ښودل شوی. که مشکوک کسان مجرم وپېژندل شي تر 20 کالو بند سزاوی به ورکړل شي. د اوږده بند سزا د هغه سخت قانون یوه برخه ده چې د تیر کال په ډسمبر کې په نوې ډیلي کې پر یوې ښځې د ډلییز جنسي تیري وروسته په دې هیواد کې نافذ شوی. دغه ښځه د خپلو ټپونو له امله وروسته مړه شوه. وروستۍ حمله په هند کې د ښځو د مسؤلیت وروستۍ حملې په هند کې د ښځو د مسؤلیت په اړه بحثونه گرم کړی دي. او د راپورونو له مخې د یمن په مرکز صنعا کې د هوایي ځواک د غړو پر یو موټر په حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې پېښې کې د تلفاتو په اړه چارواکو ضد نقیص څرګندونې کړي دي. دوی له 1 تر 6 پورې د عسکرو د وژل کېدو او شاوخوا 20 نورو د ټپي کېدو ویلي. د یمن حکومت چې متحده ایالات ملاتړی دی په دې وروستیو کې د اسلامي سخت دریځو د مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی. حکومت هم دغه راز د امریکا د بې پیلوټه حملو چې سخت دریځې په نښه کوي ملاتړ کړی. یمن د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده یوه اډه ګڼل کېږي او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 14، آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 21، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 40، آسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 20، آسمان زایزای بری.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو ورای. ولسمشر کرزی او د سولې د عالی شورا پلاوی سبا اسلام آباد ته ځي. پاکستانی سیاسي کتونکو وایي دا سفر د دوړو هیوادونو لپاره مهم دی.
نو ما خو خیال دا چې د خبرې اترې چې دا به نتیجه خېږي هم وي او دا به ښه هم وي.
د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې له ایران څخه به د افغان کډوالو راستنیدنه په تدریجي او د طالبانو توګوي. دوستانو پر روانه خبرونه کې اوري چې په غزنی کې طالبانو پر ضد پیل شوی پاسون جنگیالي او د دې ولایت دولتي چارواکي وایي چې نن یې د غلطه په دوه جګړو کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. د یکشنبه په ورځ د هیواد په ختیځ ولایتونو کې داسې مهال د پولیسو د واکسین کمپاین پیل شوی چې د ننګرهار روغتي چارواکي وایي د ټول هیواد په سطحه یوازې په ننګرهار او کونړ کې د ګوزان یا پولیو څلور پیښې ښکار شوې دي.
په دې راوند کې پلان لرو چې 3500 متیا ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کړو.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د پکتیا پریس کلب مخته د پکتیا ګڼ شمېر قومي مخور ځوانانو او د ځینو مدني ټولنو فعالانو مظاهره وکړه. د مظاهرې هدف سو او سي غوښتنه کوله. په همدې خبرونه کې اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د ورکشو اذانو لټون اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې هم په مستقیم ډول د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پرې اوریدلای شي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی سبا ته د سولې د عالی شورا له یو پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړي، د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال نن د یو لړ مقدماتي خبرو په هدف پاکستان ته لاړ. د مالیې وزارت سلاکار نجیب الله منلی د یکشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ښاغلی زاخیلوال به له پاکستاني لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د سوداګرو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه قسیم سولمل رپورټ لري.
که څه هم پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر له سیاسي پلوه ډیر مهم بلل کیږي او د سولې خبرې به د اجنډا په سر کې وي، خو ټاکل شوی ده په دې سفر کې د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه هم د دواړو لورو ترمنځ خبرې وسی. د ولسمشر حامد کرزی له سفر یو ورځ مخکې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال په دې مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د مالی وزارت مسؤلین وایي ټاکل شوی ده ښاغلی زاخیلوال په خپل دې سفر کې د پاکستان د مالی او سوداګرۍ چارو له وزیرانو سره وګوري. د دې وزارت سلاکار نجیب الله منلی د اکشن بي آزادی رادیو ته په دې اړه داسې معلومات ورکړل.
د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال پاکستان ته تللی دی چې په یو لړ هغو مسایلو باندې چې ولسمشر کرزی باید په سیاسي سطحه مطرح کړي تخنیکي بحثونه له پاکستان چارواکو سره وکړي، چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ترانزیت مسایل دي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاجرانو ستونزې دي، او یو لړ نور د همکارۍ خبرې دي چې په هغه باندې به ښاغلی زاخیلوال مقدماتي خبرې وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو پلاوي سره اسلام آباد ته ځي. د پاکستان له نوي حکومت سره د افغانستان د سولې د پروسې او ځین نورو سیمه ایزو مسایلو باندې خبرې وکړي. ښاغلی کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان ته د خپل دې سفر په اړه ډاډه نه دی، خو هیله مندي شي چې لاسته راوړنې به ولري. افغانستان او بوتل لار نه لري، خو افغان سوداګر د گاونډیو په تیر بیا د پاکستان له بندرونو څخه د خپل مالونو د انتقال لپاره کار اخلي، چې اکثر وخت ورته ستونزې جوړیږي. افغان سوداګر پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی تیرو سفرونو ته په کتو ډاډه نه دي چې د سفر باید د یادو ستونزو د هواری په برخه کې د پام وړ نتیجې ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس هم د افغان سوداګرو شاوخوا 400 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درول سوي دي.
دا اوس هم موږ د ډیمریج مشکل لرو ډیر جدي، زمونږ مالونه هلته 400 کانټینر پراته دي، د ډیمریج لاندې راغلي دي. دې کې غذایی مواد دي، بوره ده، ډیر شیان دي چې هغه ساته د خرابېدو په حالت کې دي، چې اوس یې د افغانستان تاجران حتی د راوړلو نه بېزاره شوي دي.
افغانستان او پاکستان شاوخوا 3 کاله مخکې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې افغان سوداګر کولای شي د پاکستان له ټولو سوداګریزو بندرونو څخه ګټه واخلي، خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان تر اوسه دا تړون سم نه دی عملي کړی. که څه هم د پاکستان نوی حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان په اړه په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او له دې هیواد سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو افغان چارواکي په اړه ډاډه نه ښکاري. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید خپل همکاري په عمل کې ثابت کړي.
عمر دل چې ټاکل شوی سبا ولسمشر کرزی پاکستان ته لاړ شي او په همدې هدف د مالی وزارت وایي چې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال نن اسلام آباد ته تللی ترڅو په مقدماتي موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د پاکستان څخه ولسمشر کرزی په داسې حال کې سفر کوي چې نوموړي پاکستان ته د خپل سفر په لاس راوړنو ډاډه نه ښکاري. خو د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان پاکستان ته د ولسمشر کرزی دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم دی. همدارس دوی چې پاکستان ته د اړو اباسي دوی وایي چې پاکستان دې ته اړو اوباسي چې د افغانستان پر وړاندې په خپله پالیسۍ له سره غور وکړي. نور تفصیل په خبره زموږ د همکار زبیح الله شفق په رپورټ کې.
افغان ولسمشر به په خپل ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو جګپوړو مقاماتو سره وګوري او د سیمې پر حالاتو، د تروریزم پر ضد مبارزې، د افغانستان د سولې په پروسې او تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وضعیت به ورسره رغنده خبرې وکړي. په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دغه هیواد ته د افغان ولسمشر لومړی سفر دی. کسوم افغان ولسمشر د شنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې پاکستان د خپل سفر په لاسته راوړنو ډاډه نه دی. خو د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوه عقیل یوسفزی وایي چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزی دا سفر د ډېر ارزښت وړ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر د سفر په اړه وویل
او دا غیر دو بنیادی وجہ دی. یو دا چې د کرزی صاحب د حکومت مدت چې ده نو هغه ختمېدو والے دی. افغانستان کې به یو بدل بدلون راځي. دا غیر طرف سره دیمه وجہ دا دا چې کوم یو روډ میپ جوړیږي د امریکن ویډرال په صورت کې دا غیر پاکستان کې داسې جوړیږي. یاد کرزی حکومت موقف چې ده هغه ته دغه یو ایشو په سر باندې راغلی.
عقیل یوسفزی وایي چې د پاکستان نوی حکومت بل افغان ولسمشر سره د طالب بندیانو په ګډون په ټولو کړکېچونو مسلو وغږیږي.
پاکستان
اوس دې تاړو ته چې د افغانستان پر وړاندې په خپل پالیسۍ بیا کتنه وکړي.
پاکستان کې چې د پاکستان کوم سفیر د صادق شه هغه دوه درې ځله مخامخ دا ویلي چې سیاسي دګ چې کومه پالیسي وه هغه غلطه وه. بیا څه تجربه هلته په مقابل کې ویم چې موږ د آزاد او غیر جانبدار او د جمهوري او د پرامن افغانستان لپاره خپل کوشش جاري ساتو او موږ په کوم مداخله پکې نه کوو. دا بیا دا خبره نو تیر په خپل باندې کړو چې دا ډېر اهم چارواکي چې د دې طرف څخه کم پیغامات کابل ته ورغلي وو. نو مخکې خیال دا چې دا غیر پرانا کې د خبرې اترې چې دا به نتیجه خېز هم او دا به خهم وي.
کسوم افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې وسلوال روزل کیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف په خپل وروستیو ویناو کې له افغانستان سره د خو اړیکو ژمنه کړې. خو تر دې وړاندې نور پاکستانیو چارواکو هم ورته ژمنې کړې وې. دا به وروسته معلومه شي چې آیا د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره رښتینې همکاري کوي او که د پخوانیو حکومتونو په څیر به دا همکاري یوازې تر ژمنو محدود وي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکوم، قضاوت پخپله وکړئ.
د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې له ایران څخه باید د افغان کډوالو راستنیدنه په تدریجي او داوطلبانه توګه وي. افغان حکومت په داسې حال کې خپله دا غوښتنه تکراروي چې د ایران د مهر خبري اژانس رپورټ له مخې د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري دوه اونۍ وخت ورکړي تر څو له دې هیواد څخه ووځي. بلخوا د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ایران حکومت تر اوسه رسمن دا پریکړه نه ده اعلان کړې او ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ په دې اړه خپل رسمي دریس اعلان کړي. په دې حق لنور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې له ایراني چارواکو سره یې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په خاصه توګه د هغوی د ویزو د غځولو په اړه خبرې دوام لري. د دې وزارت ویان جنن موسزی د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې له ایران نه د افغان کډوالو رسنېدل باید په تدریجي او داوطلبانه توګه وي. هغه وویل چې دوی هڅه کوي له ایراني چارواکو سره په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید مسله هم زر تر زره حل کړي.
این صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره. ما امیدوار هستیم که
دا خبری و مذاکرات لا هم دوام لري. موږ هیله منو چې ډېر ژر د ایران له دولت سره یوې موافقې ته ورسېږو او په ایران کې زموږ د هیوادوالو ویزې تمدید سي. زموږ هر اړخیزې هڅې له څه مودې را په دې خوا پیل سوي او اوس هم د بهرنیو چارو په وزارت کې په ډېره لوړه کچه دوام لري.
ادامه داره در بالاترین سطح وزارت امور خارجه.
جنرال موسزایی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ایران مهر خبري اژانس وویل چې د ایران حکومت هغو افغانانو افغانانو ته چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي د وتلو لپاره دوی ونې وخت ټاکلی دی. د ایران خبری اژانس مهر وایي چې د ایران حکومت وایي کله دوه اونۍ وروسته بیا هم افغانان پرته له اسناد ولته ولیدل شي نو نیول کیږي او د هرې ورځې استوګنې په بدل کې به 30,000 ایراني تومن جریمه ورنه واخیستل شي. خو د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران حکومت په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي په ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو مسله د خبرو اترو له لارې حل کړي. هغه وویل چې د ایران حکومت به په هغه هېواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د اوسېدو په هکله یوه اونۍ وروسته خپل موقف اعلان کړي.
ټاکل شوی ده چې ایران په دې حکله یوه اونۍ وروسته خپل رسمي دریځ اعلان کړي. همدانند د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د ایران د اتباعو له عمومي مدیر سره خبرې وکړې او د هغوی پیغام دا و چې ټاکل شوی ده په راتلونکي اونۍ کې د ایران د کورنۍ چارو د وزیر مرستیال افغانستان ته راسي او دلته به د افغانانو د ویزو د تمدید او افغانستان ته د افغانانو د راتګ په حکله خبرې وکړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال څه کم 1,000,000 افغان کډوال په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د دې وزارت معلوماتو له مخې 1,400,000 نور کسان هلته د اوسېدو لپاره د کار ویزې لري. خو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت ویان وویل چې د سمبولې تر 15 پورې له 400,000 نه تر 600,000 پورې افغان کډوالو د کار د ویزې موده ختمیږي.
د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پل شوی پاتسون جنگیالی او د دغه ولایت دولتي چارواکي وایي چې نن د غزنی په مقر او زنخان ولسوالیو کې له طالبانو سره جګړې کړې دي. په دواړو نخطو کې د دوی په وینا طالبانو ته زیانونه اوښتي دي. دوی وایي په دواړو نخطو کې یو لستنه وسلوال وشلې. زموږ همکار سید شاه سقیم پاړې رپورټ لري.
لومړی نخته تیر شپه د غزنی په زنخان ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ شوې ده چې په کې چارواکي د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دوی وایي نخته د زنخان په ګډلو کلی کې شوې چې څو ساعته یې دوام کړی دی. بلخوا بیا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون جنګیالي وایي چې نن سهار یې د مقر او ګیلان ولسوالیو ترمنځ په شیخو سیمه کې له طالبانو سره نښته شوې چې وروسته سیمه ییز پولیس هم د پاڅون کوونکو مرستې ته ورغلي دي. د مقر د پاتونوالو قومندان سید علی خان وایي په نښته کې 15 طالبان وژلي چې د یوه جسد یې دوی ته ورپاتې شوی او 4 وسلوالو له ځان سره وړي دي. دی وایي په نښته کې پاڅون کوونکو او سیمه ییزو پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
یو مړی او دوه دانې موټرسایکل د لدرې مل کلاشنکوف یو راکټ له موږ جوړول.
طالبانو تر اوسه د یوې نښتې په اړه هم څه نه دی ویلي. 15 ورځې وړاندې هم په مقر کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ نښته شوې وه چې پاڅونوالو پکې د 14 تنو وسلوالو د وژلو دعوه کوله.
د یک شنبه په ورځ د هیواد په ختیځو ولایتونو کې داسې مهال د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل شو چې د ننګرهار روغتي چارواکي وایي د ټول هیواد په صد هیوازې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو څلور پېښې ښکاره شوې دي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیالې ډاکټر مقدسی معصوم رسنیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې په دغه درې ورځني کمپاین کې د ختیځې سیمې څخه باندې اتل کما ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
په دې راوند کې پلان لرو چې 3,500 اتیا ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړو او د دې په څنګ کې موږ 3,300 د دوی سن د 2-5 کالو پورې دی چې دوی ته د چینجی او ګولۍ هم ورکول کیږي تر څو د کمخونیونه دوی بچ شي.
ډاکټر مقدسه وایي که څه هم د ګاونډیو هیوادونو په مقایسه د ګوزن پیښې په افغانستان کې کمې لیدل شوې ولی اندېښنې ښکاره کړه. دغه کمې ښکاره شوې پیښې یوازې په ختیځه سیمه کې دي.
د نور همسایه ملکونو په نسبت په افغانستان کې د دې ډیر کم تعداد لیدل کیږي چې سلور واقع دي چې متاسفانه دغه سلور واقع ټول په شرقي حوزه کې دي. دوه واقع په ننګرهار ولایت کې او دوه په کونړ کې دي.
نوموړی پر دینی علما او قومي مشرانو او ځوانانو غږ وکړ چې د پولیو ضد واکسینو په کمپاین کې دي د دوی له ټیمونو سره مرسته وکړي. بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه انیسه عمراني وایي چې دوی له وړاندې نه په لورو پرتو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو د عملي کېدو په خاطر د عامه پوهاوي کمپاین کړی. نوموړی وایي چې د دوی ریاست په ولسوالیو کې د ښځو شوراګانې لري او هغوی ته یې سپارښتنه کړې چې په کلو بانډو کې میرمنې په دې پوه کړي چې تر 15 کلنۍ پورې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي.
ننګرهار
روغتیایي چارواکي اندېښنه ښکاره کوي که چیرې د ختیځ په ناامنو سیمو کې د یاد کمپاین په عملي کېدو کې خلک ورسره مرسته ونه کړي نو په کونړ او نورستان کې به تر 22,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه پاتې شي. د ویلو ده چې 2 میاشتې وړاندې په ننګرهار کې د مدني ټولنې او بشر حقوقو ادارې مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ختیځو ولایتونو کې څه باندې 26,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین نه پاتې وو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د پکتیا پریس کلب مخته د پکتیا ګڼ شمیر قومي مخور ځوانانو او د ځینو مدني ټولنو فعالانو مظاهره وکړه. په ترڅ کې پریکړه وکړه چې که مرکزي ادارې غوښتنو ته پام ونه کړي دوی په راتلونکو ټول ټاکنو کې ګډون نه کوي. نور حال سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
دغه لسګونه مظاهرهچیانو چې په ګردیز ښار کې د پکتیا پریس کلب مخته د پکتیا ژغورنې د حرکت په نوم مظاهره کې برخه لرله ویل چې که چېرته مرکزي دولت غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي. دوی په خپلو خبرو کې وویل چې د پکتیا ټول خلک غواړي خپل حقونه ترلاسه کړي او که چېرته مرکزي دولت دوی ته باصلاحیته هیئت وروان نستوي نو د روانو مظاهرو لړۍ ته به همداسې دوام ورکړي. چانو چې د پکتیا والی جمعه خان همدرد پر ضد لیکلي شعارونه له ځان سره لیږدول دا هم ویل په پکتیا کې فساد اوج ته رسېدلی په ادارو کې بې کفایتي ده د خلکو کارونه په خپل وخت نه خلاصېږي او په دې ولایت کې د پخوانیو والیانو له لورې ډیزاین شوي او پرانستل شوي پروژې په ټپه ولاړې دي. دغو مظاهره چیانو ویل که چېرته والی همداسې په واک کې پاتې شي او مرکزي ادارې غږ وانه اوري او د ستونزو د هواري په موخه یې باصلاحیته هیئت ولایت ته را نه شي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او پکتیاوال به پرې نه ږدي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. څو تنه مظاهره چیان او قومي مشران
مونږ تاسو ته هلته روښانه کړله څوک چې علاقه ونه لري ما تاسو ته ویلې چې وخت مرکزي حکومت ته مونږ ووټ ورکوو او رئیس جمهور ټاکو یا ولسمشر ټاکو نو دا د دې لپاره چې هغه د مونږ خلکو خدمت وکړي او مونږ ته داسې یو اداره جوړه کړي چې هغه اداره ټول خلکو ته د منلو وړ وي او د خلکو خدمت وکړي. متاسفانه چې وخت زه دومره مایوسه وسم چې په دغسې یو اداره جوړیږي لکه کرزي چې په 5 کال مخکې مونږ ته جوړه کړې وه او اوس هم د مونږ په خبرو د مونږ په غوښتنو غور نه کوي. نو زه پیغام چې دغه اداره بیرته تکراریږي نو زه په کوم علاقه او په کوم خوشحالي باندې زه لاړ شم دوی ته ووټ ورکړم نو د پدې اساس زه وایم چې پکتیاوال دا ولې دغه دلچسپي نه لري.
نه غواړم نه دي موږ غوښتنه دا ده چې موږ د ښاغلي همدرد په ضد باندې مخکې مظاهره کړې دي دانه نموم ده او تر دې نه وروسته هم ده او دا به جریان لري تر څو مرکزي حکومت موږ ته باصلاحیته آیات نه دا چې آیات فرمایشي ونه لګي تر څو پورې دا ټول پاک نشي او والی صاحب تر پکتیا نه لاړ نشي تر یغه پورې به موږ اعتراضونه هم چالوي. او بل مهمه خبره دي انتخاباته په بار بار کتاب سو موږ په دې باندې شکیو او سل په سلو کې دا منو که هم درد دلته دي موږ رایه به په جای نه استعماليږي دي موږ رایه به د دې طاقت نه چې ټول ولسوالو کې د ولسوالان دي د په فرمایش باندې به ورکول کیږي نه د خلکو په فرمایش.
ګڼو مظاهره چانو اندېښنه څرګنده کړه چې مرکزي دولت دې ولایت ته پام ونه کړي دلته به ټولې رایه د چارواکو په خوخه خلکو ته وکارول شي نه دا چې د خلکو په خوخه د رایه په مرکزونو کې رایه وکاريږي. مظاهره چانو ویل چې ولایتي چارواکي غواړي د تیر په څیر په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او د خپل خوخه کاندیدانو په ګټه کار وکړي. دوی د خپل دغه اندېښنې د ثبوت لپاره په ولایت کې شته ستونزو او اداري فساد ته اشاره کوله او له مرکزي دولت یې غوښتنه کوله چې که د دوی غږ ته غوږ نشي ښایي دوی لوی لارې د خلکو د تګ راتګ په مخ تر هغو وتړي څو پر خپل حقونه ترلاسه کړي. دا مظاهره چانو د نن ورځې د دې پریکړې او دا پاړه چې په ولایتي اداره کې فساد موجود دی او که مرکزي اداره یې پاړه تصمیم ونه نیسي دوی به په راتلونکو ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د پکتیا سرپرست والی ډاکټر عبدالولي سي وای
دا د ولسونو حق دی چې خپلې غوښتنې مطرح کړي، هغه د خپلو چارواکو سره شریکې کړي او دا د تظاهراتو د لارې نه وي. دا یو د دوی حق ده، موږ کلام داسې د چا مخه نه ده نیولی او نه یې مخه نیسو. دا هیڅ معقول نظر نه ده. دا هر څوک چې د اختار په شکل د افغانستان په هر نقطې کې مطرح کوي دا نه سنجول شوې خبره ده. زه په ټاکنو کې اشتراک نه کوم.
نوموړی وایي په ټول افغانستان کې فساد دی او مظاهره د خلکو حق دی او په ټوله نړۍ کې ترسره کیږي. دا چې دوی وایي په ټاکنو کې برخه نه اخلي دا د ټولې پکتیا نظر نه دی. مظاهره چیانو دا هم ویل دوی درې ځله اعتراضي غونډې او مظاهره کړې دي خو مرکزي دولت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. وایي چې که دا ځل یې هم دا موضوع د حل په اړه مرکزي دولت جدي تصمیم ونه نیسي د ټولو رامنځته کیدونکو پیښو او ستونزو مسؤلیت به د مرکزي ادارې په غاړه وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
لو تر وو ورځې په اونۍ کې
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبريږي. خو سلو